پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالی او د خیبر پښتونخوا د کورمی جنسی د خرلاچی د سیمې ترمنځ د تاګ را تاګ لار چې د ورستیو نشټو له کبله بند شوې و پرون بیرته پرانستل شو د پاکستان د بشری سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توری پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دو خواو ترمنځ د تاګ را تاګ لار باید فوراً خلاص شي د دې لارې د بندیدو له کبله د دواړو خواو ترمنځ سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی و د پاکستاني چارواکو او رسنیو د څرګندونو پر اساس د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د نشتې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلیږي په لومړي پړاو کې به په بلوچستان اسلام آباد سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو شری پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي په جوزجان کې 15800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریز برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمینه برابرېږي په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوې چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 16 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و ساور کړه
زموږ غل آزادی رادیو اوري
یو شمیر افغان شزی وای د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړې دي هم له کار نه منې کړې دي او هم له ګرځېدنې
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیات شوې
له افغانستان سره د ټولو گاونډیو خکېلتیا شاید پراتلونکي کې پوزي ټکر د همدغه اجندا شوی برنامه یو برخه وي
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي افغانی سوداګر لتاوان سره مخ دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجی او پنځه دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. داسې مهال چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه سورزینې کمپاین او پټړاوي د افغان شزو په ملاتړ په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي، په افغانستان کې دننه د شزو د حقونو فعالان وي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوید. دوی وای کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې انجونو او شزو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
په نړۍ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان جنو او خزو حال، د خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دیوایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو او خزو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او خزو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي، اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خزو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي، نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې له کوره ووزي او د خځو لپاره عدالت وغوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کوره ووزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغوړو.
د خځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغوړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوس ورسره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا ذریعه پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقوقو فعالانو د لاریون پترس کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شنکی کډوخیل داسې وویل:
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت او د غوړې په دې شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم اکثر عمل کوي که نه کوي دا دوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان میرمن لپاره دغه کړنې قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو نه حمایت وکړي.
میرمن شینکی کډوخیل:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلند په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي چې د نه خوړو احتساب یې کړی دی. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود مریضم، از اون وقتم شیاو روز گریه کدوم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک میشتی که گی چی زوی پاکستانی پولیسو نیوالای دای نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چارو وزارت سلاکار و چی ده طالبان و لخوال چو زلگ و خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد ضیا فیض مور از ادی راڈیو تا وویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تا لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کرده و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لورې زنداني شو.
هیڅ حرکت بی جای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کوم بل کار کړی وي. یوازې دا ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړی.
قصد جان ازید کده
احمد ضیا په خپل هغه لیک چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلی ویل دي چې د نه خوړلو احتساب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه دخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو ښځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. اره شیبه اولادونه خپل پلار غوړي او د شپې په ژړاوي دي کیږي.
الله ماسن پدر خوریت نکنن، هر دم شیبه به وګریه میخوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومان ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو یې بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅ ته جوړ شي نو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپل د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان راځي چې په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل په لکو روپۍ تاوان شیم، دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې. زما ملګري چې زه یې پېژنم، نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی او چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولې چې که مخه وننی ولشي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه را آزاده کړي او د دې مخه ونیسي افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
چین تر ټولو لوی شار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دغه شخړه تیر شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیر یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری آژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستي چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلي وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزي ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبریال په وینا پرون هم د څو تنو د توقیف خبرونه ورکړل شوي دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. پر توقیف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
له خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیرو شوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دوه فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاتې شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2020 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغې په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د یوې پخوانۍ ځوانې ښاروالۍ کیسه بیانیږي چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره له هېواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میان وایي موږ داسې کیسې هېرې کړې دي، هغه کوم وختو چې وروستی وار مو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه ژغیږي. د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریف غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلېږي چې لا امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لورې د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکېټ کې نه یوازې هره ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بیساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوي دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسلې اندېښنې ولاړې کړې. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت ښولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دوه نورو د چپي کېدو موضوع و چې له کبله پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنګښو مشرانو ویلي د دې مزکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دی غړی ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلی مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه شوه ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکي چې تو په نی ترپل وچوي، او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې تو په نی د ترپل وچوي ډزبندي شولا، او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به اغني هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12مه وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپین سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي وو چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی وو. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې وای، د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامست شي، د ملي اتحاد حکومت رامست شي، چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا په خوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 13مه په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنوی ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24مه په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 لدې کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبله یې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22مه د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وایي،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامه یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او له ګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغې سیالۍ یوه برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمېر نور ولسونه به یې قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیژاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل شي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دا چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو تو ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشری سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد څه باندې 2.5 میلیون ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې، او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي په جوزجان کې 15,800 کسانو ته لمریزه برېښنا مهیا کړې ده. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول او د اوکراین او استونیا 15 سرتیري وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر خارونو کې افغان خزو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړي دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر خارونو کې شوي او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم خزو وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشنبې په ورځ وشوه، د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ هم د مظاهرچیانو تر خوا وه او پریکړه لیک یې ولوست. پوښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوې، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کیدلی شي. طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعالې روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې راسره بلې پراخېږي؟ په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګ شوی د مظاهرې نشي کولای، غږ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته، استاد اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. د مظاهرې په اغیز باندې خو د اوس نه څوک نه شي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کومه نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زموږ د مسؤلیت چې زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بدو حالاتو کې دي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15 نه د دسمبر تر 10 پورې شپاړس ورځنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لارینونه فکر کوي په همغږی ډول تر سره کیږي، یعنی د کړی په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غاغو چتوي د افغان خځو په استازي توپ
نه کړی خودین د دوی ترمنځ په ماهنګي همغږی شتره. لندن کې د ابتکار لندن نشورو شو، خو بیا دلته هم د خځو ترمنځ همغږی و د خځو د ګروپونو خوده کوم بهرنۍ اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د خځو خودجوش حرکت دی، د افغان خځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان خځو حرکت دی.
بله میرمن همدر، د کاناډا د مظاهرو لږ ذره د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسې، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستان راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته و، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه هم غړی یم د لاریونونو د رهبرۍ کمیته و، 95% یې اوسنۍ راغلي ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما ویل وانکوور، کلګری، تورنټو کې ترسره شو، په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمته هم ورشو د غو نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سپستړي مشه، ستاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلې شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه ونی کړي تاسو ته، قدرمن میلمه ته، او تاسو تخنیکی همکاران ته، او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ادعا کوله چې موږ غ مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړل چې نه، دوی هغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولې د لچ کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو وو چې د طالب د تفنګ د میلی پر مقابل ودرېدل، خپل حق وختله، لاریونونه وکړله، مظاهره وکړله، د خشونت سره مقابله مخامخ شو. دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو، اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي. او به مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري، دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان خزو پاره ترسره کیږي، دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدن نه ده، که بهر ده، په یو اتفاق، په یو اتحاد، خپل غږ د خپل حق د پاره دوی پورته کړی ده. او دا د افغان خزو دغه اقدام ډیر د ستایل وړ ده. خو که دوی اغیزه لري که نه لري، خو دوی خپل غږ پورته کوي، خامخا ډیر غټ ارزش لري. مهمه خبره دا ده چې
ملګرو هیڅ دغه غږونه اوچتیږي په کور دننه هم، په څو ځله مظاهره وشولې په بهر کې هم، اما په ظاهره یې اغیز نه دی درلودلی. ورځ تر بلې مثلا په خځو کړی تنګیږي. څه فکر کوي تاسو؟ وایي چې طالبان نه دی بدل شوی؟ که طالبان نه وي بدل شوی، نو آیا نړۍ څه کولی شي؟ علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د خځو لپاره یو ناوړه ځای بللی، اما طالبان بیا وایي چې نه، یوناما په حق نه ده، په افغانستان کې د خځو موضوعات حل دي.
لودین صاحب، مهمه خبره هم ده چې نړیوال ټولنه د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي. مخکنی د یوناما استاز یو خزه وو، اوس هم د یوناما استاز کابل کې ناسته ده، یو خزه ده، هغه هر څه ګوري په خپل سترګ عمل ته مرکز کې ده. دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره، یو تغبیه کوي، دوی حمایت نه کوي. زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده. یوناما د لویو استخباراتو یو لاسبوسی ده، او دغه تر هدایت لاندې کار کوي، صادق نه د افغانانو سره، خاص د افغانانو خزو سره. ما بار بار دغه یو خبرې موبایل ده چې کملال متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي. تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو، امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز ورکړه، او دلته میلیونونه خزه د تعدید لاندې د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده. د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده. بیا هم یونما غږ نه کوي، یوازې اعلامیه صدر یو طالبان سره ملاقات کوي.
څه کولای شي نور ښاغلی شیرزاید؟ دوی خو اعلامیه ورکوي، خپل راپورونه خپروي، اندېښنې څرګندوي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ، فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي؟
زه فکر کوم چې یو لوی بازی ده، یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره. طالبان هغه نیابتي اساکر ده د لوی استخبارات له خوا توظیف شوی ده، یو لوی برنامه، یو لوی وظیفه ته، او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي، او د یونما نه یا د شورا امنیت نه یا د بشري حقونو کوم گزارګران چیزی دوی بس تاسو یو خلکو سره لوبه کوي، یو خلکو ته فریب ورکي. اوس یوازنی کار چې کیږي، مونږ سزه سټایل ډیره قدر کوم د افغان خزو دغه حرکت په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي، ملي قیام وکړي. دا مونږ وکړه چې 40 کال امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړل موږ سره. اوس هم طالبان اکمالی، طالبان دوی سپورتي، بس یوازې خلکو سره لوبه کوي، اعلامیه صادروي. یوازنی لار چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده. ټول هغه څه چې خزو خپل شامت او خودله پشپالس میاشتو کې د طالب د توفنګ د میلې په مخ ودرېده، خزه او نار ټول په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته، د ژبه، د سیمې، د ملیات، بلکل خبری اونی که ټول یو موچی شي. د طالب د دغه او د دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه د ساو دغه پردې شاته چې کارونه د افغانان سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده، یو موتی شي او قیام ملی یوازنه لار قیام ملی ده او بس.
و سلامات سې کور مودان بیرته درته راګرځو. خغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد، څه فکر کوي آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي، تاسو ویل چې غیظ ممکن په لاندې محل کې محسوس نه وي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان خزو سره یا پټول کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي، یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یونما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن ورور هم ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي. او یونما په خصوص په دې باندې تورنایي چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسلحتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسۍ شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیر لسو 15 قطنامه یا پریکتالیک امضا کرده و غیطه دواره اکشن پلان یا ده عمل پلان جور کرد، تطبیقی کرد. په دغه قطنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده، یا ور باندې تاکید شوی ده چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه د دې نه چې د جنګ مال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په عقله باندې کوم عکسالعمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې 15 کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا همدغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه چې د نن ورته ګوري، او فقط مرمن هم در
طالبان یو ډول نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي، تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یو نامه یو راپور خپور کړاوی ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی کیږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نه شي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کوم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، هغه تفسیر د شریعت نه کوي، نړۍ مثلا تور نه یې او هر څه چې کوي د دې مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې یا چیز لري یا ماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کښېنئ بسته، دوی ته د قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کالونو نه لرلی دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی. او دا هغه چای چې د چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري، هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک موقتا باید بدل کړم، اګر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی.
او سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقونو په برخو کې یا خپل یونامه اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلاټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده، او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو استخباراتي لوبه ده. دوی نور غټ برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده. که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یا بلملی ټولنه سره د طالبان تقابل وای، نو ولې هر هفته سلویخت میلیون ډالر دوی ته ورکی؟ ولې هر میاش دومره پیسې راځي؟ دا سلور دغه سلویخت میلیون ډالر خو وخکاره راځي، نور اپراتیوي پیسې سومره
د خو د بشري حقوقو لپاره د لپاره چالتره بشري ناورین دی، د خلکو حقوقو تامین نه دي، خلک کافي خوړنه لري، دغه پیسې وای د لپاره نړیوال کومک کوي.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو کورونا اقتصادی حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګان ده، د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل ده، ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خو دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کومه په افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې سلویخ میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکاندارانو لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشره زکات اخلی د آمدنونو تارا چو زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسیږي دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د دوګي د وژن خپل ماشمان خرسی یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي او د ملال متحد نوم استعمالیږي افغانان ټول هوس ګروګان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملال متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده دا یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ که استخباراتي لوبه نه او د خزو سومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی د زندانی ده د یو نمانه استاد اتجه یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارډ بنچ چې د 2000 راته گزارشونه جوړ کړ پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولي ده د افغانانو استونزه خبر د افغانستان د
استونزه خبر نه ده استونزه راپور کړ د استونزه واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې د خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی حقيقي جنبه نه لري
همدغه زوایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړي رزي هلته گزارش ورکي دوی ردی بس یو لوبه یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکي عملی کار شي ده په شپالس میاشتو کې د دلته میلیونونو خلک ژوند په خطر کې ده عملی کار یې سو ما مخکې وایي چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو وژل شو اغوی سمره زر اکسل عملی وکړه امریکا ته مجوز ورکړه او دلته پښپالس میاشي زرګونه خلک هم داسې مبارک شوی دا لا درک ده خزو لا درک ده خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویان وو خو احمد سید خوستی خزه سره چې په زور نه کاکل هغه خزه اوس په زندان کې ده سکه دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان له افغانستان وتل د پاکستان کوم بل هیوا ته تللی ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغل په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پایته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډیره مداخله وکړي وای خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګوره لودین صاحب دلته دې د بینالمللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله څه وکړله اصل څه وو د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاق شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی وو د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولار دا اصلی وظیفه ودان د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه توریزم چې دوی په شل کاله بیرته مونږ ته په قدرت ورسوله دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکي څه ظلم څه خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله او د هغه جواب ورکي اوس ولی غلې ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کی او زه فکر کوم چې اوس هم موسم مخکې ویل لودین صاحب پردیش شاته لوی نور باسونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړی دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي دوی ګوري هر څه افغانان سره یو لوی لوبره روان ده خو یوازې نه بیا هم تکراروم یوازې نه کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملال چې وایي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملال هم په شل کالو کې مونږ سره لوی قدرتونه هم لوبي وکړله اوس هم لوبره روان ده راځي مونږ خپل قیام وکړو مونږ خپل دې پسېونه ګرځو چې زه تاجک هم که پښتون هم که زاره هم که ترکمن هم لاس یو کو دې تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ د دوی مسلمانانه و بیرته دوی خه مسلمانان د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدل اوسه پوری د طالبانو مشران هغه په پسترګ نه دی لیدل ده کېدای شي یو ایسای افسر وي کې یا بلکل یو استخباراتی کود وی دغه نو مخستل په
سلامات سه شرزای سه
جمن هموس کې دا یو لوبه د افغانان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل ادا کوي چې مشرشته ملاحبۃ الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اورزګان او څونورو ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلی خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان نه دی خودلې. طالبان هم ورته خپل دلایل لري. مننه شیرزای صاحب د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته، موږ اړیو چې د دوی نظرونه وایو اوریدونکو ته چې طالبانو نظر دغه شی دی. بیرته راځو میرمن همدرد ته. میرمن همدرد، نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي، په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي، ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنی لار دیالوګ دی، کورنۍ دیالوګ. آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهره وکړي، له طالبانو سره د دیالوګ یو پروسه پیل کړي، طالب ته وایي چې زستا خور یم، زستا مور یم، مثلا دغه حق مې درنه غواړم او دغه حق مهم دی، د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ، د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زما نه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان خو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته، د دې حاکمې ډلې، او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو ور سره کینو، سره محاسبه وکړو چې څه کېږي، دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی، دې کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی، راځه یو ور سره کینو وغږیږو، ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږو. مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان خود سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بحث خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدن چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي، یو وحشت ته بوزي، یو تیاره برخلیک سره مخکه. تاسو فکر وکړئ لس کاله وروسته همدغه وضعیت چې اوس ني افغانستان څنګه وینئ، تاسو څنګه وینئ، دغه قدرمن اوریدم کې څنګه ویني، څنګه تصوروي ځان سره. دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه، یوه خزینه ډاکټره نه وه چې خزینه ورته رسیدګي وکړه. لس کاله پس همدغه طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوي کوي، څوک ورته ولادت ورکوي، څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي. دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه، نه پوهېږم چې یعنی اراده هم دا ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي، که دا بېد دی نه چې متوجه دي خلک یې بیایي، یا مصلحت دی یا تعامل دی یا هر شی چې دی، خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبختۍ لوري ته روانه ده.
بله، او څه فکر کوئ، ولې طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي؟ ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده، باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي. اما ولې فکر کوئ د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ بې د ښځو نه چې نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهی، خو دا چې سترګې په پټوي زما سوال هم همدغه دی، زما پوښتنه هم همدا ده. او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم، کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی، متاسفانه. زه ډېر اورم د دوی بحثونه، زه غواړم چې یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړم، متاسفانه نشته داسې په کې.
او داسې څه هیله شته چې په لنډ وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي، او که نه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لنډو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت همدغه طالبانو، مګر اوس اوله کېږه چې خلک یو څه خوشبینه و فکر یې کوه چې دوی به یو څه تغییر کړی، بدلون به یې ممنی، مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته؟ ټول خلک نهیلي دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم، او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیست هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي، او دوی به همدغسې په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي، چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ.
بله کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د خزو ل فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکې نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.